د مینه پیغام.
زما ګرانو ملګرو، د مینه پیغام ریډیو کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ویم. زما د طرف نه د مینه او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زما ګرانو ملګرو، زه ستاسو خادمه سبا ګل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک زموږ په جون کې یو ځل بیا موږ له مکرا کا چې موږ د ایمان په دې سفر کې مخکې لاړ شو. او خدای پاک غواړي چې موږ د خپل ژوند د خدای پاک د کلام په مطابق تیر کړو. د خدای پاک کلام موږ ته همدا وایي چې موږ په هغه لار لاړ شو کومه چې عیسی مسیح موږ ته ښودلې ده. یقینا چې د خدای پاک دا کلام زموږ د قدمونو د پاره ډیوه او زموږ د لارې د پاره رڼا ده. زما ګرانو ملګرو، عیسی مسیح موږ ته دا تعلیمات په خپله را رسولې دي. هغه دې دنیا ته د یو انسان په شکل کې رالو او زما او ستا او د ټول عالم د پاره خپل ځان قربان کو. زما ګرانو ملګرو، د ایمان د سفر د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ هم په هغه موضوع باندې خبرې اترې کوو په کومه موضوع چې موږ تېره هفته خبرې اترې کړې وې. موږ په تېره هفته کې د عیسی مسیح د تعلیماتو په حکله د کلام نه زده کړه کوله. او زما یقین دی چې تاسو ته هغه خبرې یادی کمی چې موږ تېره هفته تاسو سره کړې وې. او نن به موږ هغه خبرې مخ په وړاندې جاری ساتو. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح د خپل ژوند په سفر کې موږ ته ډېر ښکلي تعلیمات راکړل. هغه نه صرف موږ له تعلیمات راکړل، بلکې هغه زموږ فدیه هم ورکا. کلام مقدس په 1500 کالو کې تقریبا د سلویختو کسانو په وسیله ولیکلی شو. او د خدای پاک دا کلام موږ ته د خدای پاک د روح په وسیله او د خدای پاک په رهنمایي سره را رسیدو. موږ د ښکلي کلام د پاره د خدای پاک شکر کوو. زما ملګرو، نن به هم موږ د مالک عیسی مسیح د تعلیماتو په حق له خبرې اترې کوو. او دا تعلیمات موږ د متی په انجیل کې لولو. دې تعلیم ته د غره تعلیمات یا وغز ویلې کیږي. په تیر پروګرام کې موږ د متی د کتاب د 5 باب 9 آیات پورې خبرې اترې کړې وې. او نن به دا خبرې موږ جاری ساتو. نظما ملګرو، نن موږ سره فیصل رور او ندیم رور په دې پروګرام کې موجود دي. نظما رونو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
سبا ګل خوري خوشاله اوسې. دا زموږ د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ دلته راځو. او دا تاسو چې کوم موضوع غوره کړې ده، دا یو ډیره ښه موضوع ده. او نن به موږ غواړو چې په دې موضوع باندې نور ډیره خبرې اترې وکړو.
سبا ګل خوري، زم ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو مالم دلته بلنه راکړه.
زما رونو، ستاسو ډیره مننه. ګرانو ملګرو، که تاسو په هر یو مذهب کې یې، خو تاسو له پدی پویدل پکار دی چې ستاسو خدای پاک تاسو ته سوي یا ستاسو پیغمبر تاسو ته سوي او ستاسو د پیغمبر څه کردارو او آیا هغه خپل ژوند د کلام په مطابق تیرولو کنه. او دې سره موږ له دام کتل پکار دی چې کتاب سوي، هغه کتاب چې په کوم باندې تاسو عمل کوي او تلاوت کوي. او تاسو دام وګورئ چې دې کتاب د منونکو ژوند څنګه دی. که دې څلورو سیزونو ته تاسو غور او فکر وکړئ، یعنی چې خدای سوي، پیغمبر سوي، کتاب سوي او د دې کتاب منونکي سوي او یا سکي، نو تاسو ته ښکاره شي چې ستاسو مذهب په حقیقت کې څنګه دی، د هغې تعلیمات څنګه دي او د هغې منونکي څنګه دي. خو زما ګران اوریدونکو، د عیسی مسیح تعلیمات د ټولو نه بدل دي او موږ د هغه په تعلیماتو باندې فخر کوو. موږ په صرف فخر نه کوو، بلکې دا تعلیمات چې کله زموږ په ژوند کې راشي، نو دا موږ د خدای پاک د مرضۍ په مطابق جوړ کړي. زما ګرانو ملګرو، موږ په تیر پروګرام کې په دې خبرې اترې کړې وې چې بختور دي هغوی چې د روح غریبان دي، بختور دي هغوی چې غمجن دي، بختور دي هغوی چې حلیمان دي، بختور دي هغوی چې د صداقت وګتګي دي، بختور دي هغوی چې رحم کوي، بختور دي هغوی چې زړونه پاک دي، بختور دي د امن راوستونکي، خدای باغې ته خپل ځامن وایي. نو دا ټولې خبرې موږ په تیر پروګرام کې کړې وې. نو زمارونو، تاسو یو ځل بیا موږ ته دا ویلی شئ چې د بختور معنی څه ده، چې زموږ اوریدونکي په دې ښه پوه شي چې د بختور په حقیقت کې څه مطلب دی. او د دې نه پس موږ ته دا موایي چې د امن راوستونکي کس په حقله کلام موږ ته سوي.
زما ملګرو، دلته د بختور مطلب دا دی چې آسماني او کامله خوشحالي. عیسی مسیح دا لقب د خلکو دپاره استعمال کړو او دا یو ډیر لوی لقب وو. په هغه وخت کې به دا لفظ صرف د هغه خلکو دپاره استعمالېدو کم خلک به چې د دې دنیا نه رخصت شوي وو او په اسمان کې به یو ښکلي ځای کې وو. غیر قومونو به دا بختور لفظ د خپل بوتانو د پارم استعمالولو، ځکه چې د هغوی د پاره دا بوتان ډیر خاص وو. خو عیسی علیه السلام دا لفظ زمنګ د پاره استعمال کو او مونږ ته بختور ویل، ځکه چې مونږ دا سکون، مینا او اطمینان حاصلولی شو. چې کله عیسی علیه السلام دا سی ویل چې تاسو بختور یی، نو دا خوشحالی او اطمینان با صرف تاسو ته په اسمان کې نه ملاویږي، بلکې د عیسی مسیح په وسیله په دې ځمکې باندې به هم تاسو ته ملاویږي.
فیصله روره، تاسو ډیر خاص خبرو کا، او دا تعلیم عیسی مسیح په خپل ور کړو. په کلام کې لیکل شوی دی چې کله مالک عیسی مسیح خلکو ته دا تعلیم ورکولو، نو هغه یو غر ته وختو، ځکه چې ډیره زیاته ګڼه وه. نو هغه د ځان د پاره یو ښکلې ځای خوښ کو، هغه داسې ځای خوښ کو چېرته چې هغه ټول لیدی شو. ندی مرو راز غواړم چې تاسو مونږ ته دې په حق لسو وایي چې بختور دي د امن راوستون کی. نو ندی مرو را د عیسی مسیح دی خبره تا تاسو په روحاني تور او په دنیاوی تور څنګه ګورئ؟
ډیره خدای سبا ګل خورې مانن په دې خبره ډیر غور کولو چې بختور دي د امن راوستون کی. زما ملګرو، چې کله ډومبای ګنا په باغ یدن کې شو، نو د انسان او د خدای ترمنځ جدای رااله، او دویمه ګنا دا شو چې کاین خپل رور حابل قتل کو، نو انسان د انسان نه جدا شو، نو د جدای یو دیوال ادریدو چې انسان د خدای نه جدا کو او انسان د انسان نه هم جدا کو. دلته کې لیکلي دي چې بختور دي د امن راوستون کی، او زما ملګرو د عیسی مسیح نوم د امن شاهزاده. هغه دی دنیا ترالو چې د انسان او د خدای ترمنځ امن راولي. او زما ملګرو، دا خبره یاد ساتي چې په دې دنیا کې د انسانانو ترمنځ تر هغه وخت امن نشي راتله تر سو پورې چې هغه خدای پاک سره پخلا شوی نه وي. خو چې کله انسان خدای پاک سره تعلق سم کی، نو د انسانانو ترمنځ په خپل امن راشي، او د جدای هغه لوی دیوال به وغورځيږي کوم چې د خدای پاک او د انسان ترمنځ دی. او چې کله د خدای او د انسان رشته بحال شي، نو دا ورکوټه دیوال به پخپل وغورځيږي چې د انسانانو ترمنځ جدای راوستي ده. وخت سر نه په دنیا کې بے اتفاقی او جنگ جګړې روان دي، نو دا ډیره ضروری ده چې موږ د امن د لارې ټولو ته وخایو. موږ د هغوی تړمبې د روحاني امن لارو خایو چې د خدای او د انسان تعلق څنګه بحال کې دی شي، نو بیا به د هغوی یعنی د انسانانو ترمنځ پخپل امن راشي.
زما ملګرو، زبر تاسو ته دا خبره لګ نورم په واضحه تور باندې وکم چې زمون خواګه اوریدونکو په نور په خطر طریقې سره پوي شي، تر سو پورې چې د امن شهزاده نوی راغلی، یعنی د عیسی مسیح تعلیم هم نوی قبول کړي، او په مونږ کې د یو بل زغم او معافي نوی راغلی، نو تر هغه پورې په دې دنیا کې د انسانانو ترمنځ امن او سلامتی نشي راتله. نو دا د انسانانو د پاره، د ملکونو د پاره، د قومونو د پاره ډیر زیات ضروری دي. کچره هغوی په امن کې اوسېدل غواړي، نو پکار دي چې هغوی د ټولو نه اول په خپل ژوند کې د امن شهزاده یعنی عیسی مسیح قبول کړي. زما ملګرو، په دې آیات کې لیکل شوی دي چې بختور دي د امن راوستون کی، خدای به هغوی ته خپل زامن وای. نو دا یو ډیره لویه رتبه ده چې هغوی ته خدای پاک خپل زامن ویل. کمنګ په دې خپل ملکی وګورو، نو د بادشاہ چې کم زوی وي، نو هغه په خپل ځان ډیر فخر کوي. نو دلته کې د دنیاوی بادشاہ زوی په خپل ځان فخر کوي، خو مونږ ته خدای پاک خپل زامن ویل. نو چې خدای پاک مونږ ته خپل زامن وای، نو پکار دی چې بیا په مونږ کې هغه خوبی وي کمه چې په خدای پاک کې دی.
بالکل فیصله رورا، کومګه ګورو چې اکثر خلک په دې خبره مې تراس کوي چې عیسی مسیح د خدای زوی دی، نو هغه به دا خبره څنګه ومني چې خدای پاک مونږ ټولو تم بچ ویلی دی؟ خو ګران ملګرو، دې ته به مونږ په جسمانی تور باندې نه ګورو، بلکې په روحاني تور سره به ګورو. ندی مرورا، تاسو مونږ ته دې په حق لسوایې.
سبا ګل خورې، تاسو ډیر خطا پوسوکو. زما ګران ملګرو، حضرت آدم ته هم د خدای پاک زوی ویل کېدو، خو حضرت آدم نافرمانی وکا، نو بیا د خدای یو بل زوی رالو، هغه زمونږ د پاره خپل ځان قربان کو. نو که هغه مونږ قبول کو، نو څنګه چې مونږ مخکې د خدای پاک په صورت وو، نو مونږ به بیا هغه شان شو، او مونږ به د خدای پاک زامن او لوڼو بللې شو. مونږ به هغه وخت د خدای پاک بچی جوړیږو چې کله مونږ د خلکو ترمنځ امن راولو. د خدای بچی هیڅ کله هم جنگ جګړې نه کوي، بلکې هغوی همیشه د امن او سلامتۍ راوستو کوشش کوي.
ندی مرو راتا سډی رخ کولی خبرو کا، بے شک چې الله پاک امن او سلامتی خوخی، او خدای پاک هغه تخپل بچی وای سوک چې امن راولی. عیسی مسیح خدا زن لخته پاک سره، زکه چې په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې ډیر په واضح تور سره لیکل شوی دی چې په ازل کې کلام او کلام د خدای سره او کلام خدای او بیا لیکلی دی چې هغه کلام په وجود کې رالو. په نورو مذهبونو کې خلک په دې خبره ایمان لري چې عیسی د خدای کلمه ده او هغه د خدای د روح نه پیدا شو. نو زما ګران اوریدونکو، مونږ ته به څومره لویه مرتبه ملو شي چې کله مونږ خدای پاک سره سلو کو او د خدای پاک کلام قبول کو. عیسی مسیح په خپله فرمایلی دی چې د انګورو حقیقي بوټی زیم او تاسو زما سانګی یې، څوک چې په ما کې اوسیږي هغه به ډیره میوه ونیسي.
بالکل سبا ګل خورې، تاسو صحیح خبره وکړله. سانګه هغه میوه پیدا کوي کوم بوټی سره چې هغه پیوند وي. سانګه په خپله هیڅ کلم میوه نشي پیدا کولی. بوټی نه چې څه طاقت د ځمکې نه حاصلیږي، نو هغه طاقت سانګې ته میلو شي. نو دغه شان عیسی مسیح د اسمان نه دی، نو موږ د هغه سانګې یو، نو موږ بم آسماني شو او زمونږ په ژوند کې به میوم آسماني وي. کچره دا نننې تعلیم خلک په خپل ژوند کې راولي، نو دا ټوله دنیا به بدلی شي. مسیحیان چې په کوم ملک موسیږي او دا تعلیم په خپل ژوند کې راوستي دي، نو په هغه ملک کې امن او سلامتی ده. د عیسی مسیح تعلیم د ظلم تعلیم نه دی، بلکې د معافی او د امن راوستلو تعلیم دی. په خپل ژوند کې امن راولو، نو زمونږ په ملک کې به امن راشي، نو بیا به مونږ په خپل ملک کې جنگ جګړه ډیره کمی ګورو.
فیصله رو راته سډیره خاص خبرو کا. او په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې لیکلی دی، حقیقي بوټي د انګور زیم او زما پلار باغوان دی او هر شند سانګه هغه پرې کوي. نو کم خلک چې عیسی مسیح سره نه دی روان او میوه نه روړي، نو هغه باغوی د خپل بادشاهۍ نه وباسي او نه ختمیدونکي اور ته به واچي.
بالکل سبا ګل خورې، عیسی مسیح موږ ته دا حکم را کړی دی چې میوه دار شي. هر مسیحي دی میوه دار شي، هغه د خپل ژوند کې د خدای پاک د روح میوه راوړي.
زما ګران اوریدونکو، په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب 15 باب او 12 آیات کې لیکل شوی دی، دا زما حکم دی د یو بل سره مینه کوي لکه چې ما تاسو سره مینه کړې ده. نو زما ملګرو، کله چې زموږ په منځ کې دا مینه راشي، نو امن او سلامتی به هم راشي. او په انجیل شریف کې د متی په کتاب 5 باب او 12 آیات کې لیکلی دی، بختور دی هغوی چې د خدای د رضا د پار ربړولې کیږي، د اسمان بادشاهي دا غوی ده. نو زما ملګرو، دنیا د امن او د سلامتی په لار نه دروانه، بلکې خلک یو بل پسې شوي دي، خاص طور باندې مسیحیانو پسې شوي دي او د ډیر وخت نه ډیر قومونه د مسیحیانو پسې شوي دي. چرته چې مسیحیان دي، نو خلک ورپسې شوي دي، ځکه چې د امن او د صلح تعلیم څوکم نشي اورېدی. نو زه غواړم چې تاسو مونږ ته دې په حق لسو وایي. نو فیصله وروره، زه غواړم چې تاسو مونږ ته دې په باره کې سو وایي چې بختور دي هغوی چې د خدای د رضا د پار ربړولې کیږي. چې زمونږ ګران اوریدونکو په دې خبره پوه شي، چې زمونږ ګران اوریدونکو په دې خبره باندې پوه شي چې داسې خلکو ته ولی بختور ویلې کیږي.
ډیر ښه ده. زما ملګرو، عیسی مسیح ویلو چې زه لار یم، زه حق یم، زه ژوندون یم. نو بل لار نشته چې مونږ په خدای پاک ته رسیدلې شو. خو څوک هم په دې خبره یقین نه کوي، ځکه چې دا یو ډیر ګران پیغام دی. او څوک چې په دې پیغام ایمان راوړي، نو هغوی به د هغه د نور په سبب ربړولې کیږي. زما ملګرو، زه به تاسو ته د خپل یو ملګري قصه وکم چې هغه خپل ملک پریښودو او بل ملک ته وتښتېدو. او د هغه په شان داسې نور هم ډیر کسان دي چا سره چې ظلم زیاتې کیږي صرف د هغه پیغام په وجه. اکثر زه خلکو ته ویم چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ، صرف د دې په وجه چې موږ تاسو ته وایو چې تاسو توبه وکئ او عیسی مسیح قبول کئ. دا خو د سوله پیغام دی، د ازادۍ پیغام دی، او صرف هم د دې پیغام په وجه مسیحیان په پوره دنیا کې ربړولې کیږي. شیطان تم پتا وا چې عیسی مسیح با ټول خلکو له خلاصون ورکی. نو ځکه ته شورونه شیطان په انسان پسې شوی دی او دغه شان خلک هم د عیسی مونونکو پسې شوی دی. مسیحیان ربړولې کیږي، ظلم پی کیږي، ډېرې میندې د خپلو بچو نه لری دي او په مصیبت کې دي، ډېر پلاران د خپلو کورونو نه لری دي. د هغې وجه صرف دا ده چې هغوی مسیحیان دي، هغوی په نور کې دي او نورو تم دغه نور رسول غواړي، او هم د دې صداقت په وجه هغوی ربړولې کیږي.
او که مونږ په عیسی مسیح باندې ایمان راوړو او داغه په تعلیماتو باندې خپل ژوند تیرو، نو هم د دې تعلیم په وسیله به مونږ نورو خلکو تم دا پیغام رسولی شو. زما ګرانو ملګرو، ډیر خلک او ډیر قومونه نه غواړي چې هغوی ته د عیسی مسیح تعلیم ورورسي، هغوی په خپله خوښه خپل ژوند تیروي. اکثر خلک دا تنقید کوي چې ستاسو کلام بدل شوی دی، او دا ساغه کلام نه دی، خو خلک د اصل تعلیم نه لری دی. حقیقی تعلیم د انجیل تعلیم دی، خو کم خلک چې د دې تعلیم نه لری دی نو هغه ته بیا د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلي دل ډیر ګران دی.
زما ملګرو، زه دلته د هغه خلکو نه یو ته پوس کول غواړم چې څوک دا وایي چې کلام مقدس بدل شوی دی. د ایماندارانو دا عقیده ده چې خدای پاک د هغوی د ژوند د هر سات نه خبر دی، تر دې پورې چې خدای پاک د هغوی ویختم شمارلی دی. نو بیا چې خدای پاک دومره د هر څه نه خبر دی، نو خلک بیا څنګه دا ویلی شي چې د خدای کلام بدل شوی دی؟ نو آیا دا خلک په خدای پاک باندې الزام نه لګی سه؟ مونږ هم دا منو، انجیل شریف آسماني کتاب و نه، هغه آسماني کتاب دی. نو آیا ولې خدای پاک بیا دومره کمزورې شو چې خدای پاک وویل چې بس اوس دا کتاب بدل کړي؟ زما ملګرو، داسې هیڅ کلم نشي کېدی. خدای پاک د خپل کلام حفاظت کولی شي او هغه یې کوي.
تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. زه همیشه دا خبره کوم چې دنیا ډیره ترقی وکړه او ډیر سیزونه تر اوسه پورې ایجاد شول. نو چې د دنیا خلک دومره هر څه کولی شي، نو دا نشي کولی چې د خدای پاک حقیقي کلام وپیژني. زما ملګرو، نن زه تاسو ته یو ډیره خاص خبره کول غواړم چې د پخوانی کتاب مقدس ډیرې زړې زړې نسخې موجودې دي او دا نسخې په مختلفو ملکونو کې دي او د 5000 نه زیات نسخې موجودې دي. زما ملګرو، ګورئ، د نن نه چې د کلام مقدس چې 200 کاله مخکې کومه ترجمه شوې وه، نو هغه هغوی د هغه وخت په مطابق کړې وه، او دا چې کومه زمانه ده، نو د دې خلکو د پارم نورې په ښه طریقې سره ترجمه وکړه، خو مفهوم یې هم هغه دی. د نوې ترجمې په هغه زړې ترجمې هیڅ اثر نه دی غورځولی، پیغام هم هغه دی او مخکینی لیکل نه دی بدل شوی، بلکې هغه هم هغه شان دی. مخکې چې په کومو کومو ژبو کې کلام لیکلی شوی دی، نو هغه هم په هغه ژبو کې اوس هم لیکلی پروت دی. په هغې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او نه پکې څوک بدلون کولی شي. ګرانو دوستانو، د کلام مقدس ترجمه خو د خلکو د اسانۍ د پاره وشوه، بلکې د دې ترجمې خلکو ته ضرورت وو. زه خو ویم کچره د دې ترجمه نه وی شوی، نو د خلکو نه به یو لوی حقیقت پټ وو او هغوی به د ژوند د دې پیغام نه ناخبره وو. خو زما اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې خلک حقیقت وپیژني، نو بیا د دې ترجمه کول لازمی دی. د کلام مقدس ترجمه په 1511 مختلفو ژبو کې شوې ده، او زه د دې دپاره د خدای پاک ډیر شکر گزار یم چې دا ترجمه شوه. دا د خلکو دپاره د خدای پاک یو لوی انتظام دی.
ډیره مننه فیصل وروره، تاسو ډیرې ښکلې او معلوماتي خبرې وکړې. اکثر خلک وایي چې په دې وخت کې صحیح ترجمه نشته، خو زه تاسو ته دا ویم چې موږ سره د کلام مقدس یوه ترجمه اوس هم داسې شته چې هغه 400 کالو داسې موجوده ده، او اوسنۍ چې کومې ترجمې دي نو هغه بالکل هم د هغې په شان دي، او د هغې مفهوم هم بالکل هم هغه شان دی. نو کتاب مقدس نه دی بدل شوی، ځکه چې خدای پاک د خپل کلام حفاظت کولی شي. دا غد پاره هیڅ کارم ناممکن نه دی.
زما رونو، تاسو ډیره مننه چې تاسو په دې اهم موضوع باندې خبرې اترې وکړي. خو راځي اوس په موږ خپل موضوع طرف ته واپس راشو. زما ګران اوریدونکو، عیسی مسیح په خپل هغه خپل شاګردانو ته ویلو چې تاسو به زما په نوم ربړو لیکيږي، او هم دغه شان څوک چې پاغه ایمان راوړي نو هغه به ربړو لیکيږي. زکات چې دا لار آسانه نه ده، دا ډیره د تکلیفونو لار ده، خو په اخیره کې به مونږ ته د دې ټولو تکلیفونو اجر ملو شي. زما خوږو ملګرو، کله چې عیسی مسیح تعلیم ورکولو، نو هغه په خپل تعلیم کې بل خبره دا وکا چې تاسو بختور یې چې زما د پاره په ځان ملامتې سخت زخمتې تیروي، او د خلکو قسم قسم دروغجنې بدې خبرې زغمئ. نو زه غواړم چې تاسو مونږ ته دام واضح کړئ چې د دې څه مطلب دی.
زما ملګرو، مونږ چې په کوم ملک اوسېږو، نو په هغې کې خلک د مسیحیانو د پاره ډیر سپک لفظونه استعمالی، او زه چې کله هغه لفظونه اورم نو زما زړه خفه کیږي. خلک ځکه داسې کوي چې د عیسی مسیح زیری د ټولو نه بدل دی، او دا زیری هر چا ته قبلول ډیر ګران دی. اکثر زه خلکو ته ویم چې تاسو کوم واقعي لارو پسې روان یې، ځکه چې عیسی مسیح ویلی دی چې لار حق او ژوندون زیم. ګرانو اوریدونکو، د عیسی مسیح قوت ډیر لوی دی. چې کله د مالک عیسی مسیح نیو پسې خلک رالل، نو د عیسی مسیح یو شاګرد چې نوم یې پترسو، هغه توره رو ویسته او د غوی د یو غلام غوږ یې پرې کو. نو عیسی مسیح د هغه کس په غوږ خپل لاس کېښودو او د هغه غوږ یې واپس ټیک کو، او پترس یې منې کو چې داسې مه کوه، ځکه چې څوک چې توره چلی هغوی به په توره مړه شي. زما ملګرو، ډیر خلک وایي چې عیسی مسیح دلته یو معجزه وکړه چې د هغه کس غوږ یې جوړ کړو. بې شک هغه معجزه هم وکړه، او هغه کلم دا نه غواړي چې یو کس ته کوڼ شي. نو همدغه شان مسیحیان هم خلکو ته نقصان نه رسوي او نه د چا نه بدله اخلي، ځکه چې زموږ خدای پاک موږ ته د بدل اغستو حکم نه دی را کړی. خدای پاک ډیر قوتناک دی او ډیر لوی دی، هغه په خپله زموږ بدل اخلي.
بالکل ندی مروره، په کلام مقدس کې خدای پاک ویلی دی چې بدل اغستل زما کار دی، دا د انسان کار نه دی. او دی هم لیکلی دی چې تاسو څوک ربړی نو تاسو د هغوی دپاره دعا غواړئ.
زما ملګرو، که چېرې موږ هم ټوپک تمانچه اوچته کړو او هغه څه کوو لکه څنګه چې نور خلک کوي، ظلم زیاته کوو او بې انصافي کوو، نو په موږ کې او په هغو خلکو کې څه فرق شو کوم خلک چې ظلمونه خوښوي؟ زما ملګرو، ټوپک تمانچه اوچتول زمونږ کار نه دی. خدای پاک به موږ ته خپل بچی هله ووایي کله چې موږ امن راولو او د امن خبرې کوو، نفرت په مینه ګټو او جنگ د روحاني کلام په توري سره ګټو او په ټوله دنیا کې امن راوستونکي جوړ شو. نو زما ملګرو، موږ له پکار دي چې موږ ټوپک تمانچه لړکو او په مینه او خوشحالۍ سره یو بل سره ژوند تیرو. زما ملګرو، کچر موږ د عیسی مسیح د شاګردانو ژوند ته وګورو، نو هغوی ټول ربړولې شوي وو، په هغوی ډیر ظلم زیاتې شوي وو. زه خو وایم چې د هغه خلکو زړونه ډیر سخت وو او د هغوی په زړونو کې د خدای پاک یاره نه وه، ځکه هغوی داسې کول. د عیسی مسیح یو شاګرد چې نوم یې متی وو، هغه په توره وجلې شوی وو او مرقس یې په اسونو پسې تړلی وو، او تر هغې ورپسې راخ کې شو تر څو چې مړ شوی نه وو. او لوقا ته په یونان کې پانسی ورکړی شوه، ځکه چې هغه په یونان کې ډیر زبردست زیر اورولی وو. نه په مختلفو ملکونو کې په مختلفو ځایونو کې شیطان لګیا دی خپل کار کوي. هغه نه غواړي چې د خدای پاک کلام خلکو ته ورسی. د عیسی مسیح یو بل مریدو چې نوم یې یوحنا وو، هغه په روم کې د خوټ کېدلو تیلو په کړي کې ور واچولی شو، خو خدای پاک هغه په معجزانه طریقې سره بچ کو. بیا یې هغه په قیدخانه کې د ډیر وخت نه بند کړی وو، او چې کله هغه بوډا شو نو بیا یې پریښودو او بیا په خپل مرګ مړ شو. د عیسی علیه السلام صرف دا یو مرید یعنی یوحنا په خپل مرګ باندې مړ شوی وو، او پترس یې په صلیب باندې ځوړن کو. خو هغه ورته وویل چې زه د دې قابل نه یم چې د عیسی مسیح په شان په صلیب سیده ځوړن شم، ما الټه را ځوړن کوي. او هغوی هغه الټه را ځوړن کو او مړ شو. یعقوب یې په هیکل کې د پاس نه لاندې را وغورځولو، او چې کله هغه بچ شو نو بیا یې په وهلو وهلو سره مړ کو. دومره ظلم او زیاتې چې څوک کوي، نو زه خو ویم چې دوی کې د تعلیم کمی دی او زړونه سخت دي او شیطان پې غالب دی. د زبدی د زوی د یعقوب سر قلم کړی شوی وو، برتلمایی په کروڑو مړ کو، اندریاسی په یونان کې په صلیب باندې مړ کو، تومایم په انډیا کې مړ کړی وو، او متی اول سنگسار کړو او بیا یې د هغه سر قلم کو. پولیس لای اړومبې ډیر تکلیفونه ورکړل، بیا یې د هغه سر قلم کړو. نو د عیسی علیه السلام ټولو شاګردانو سره ډیر بد سلوک شوی دی، ځکه چې هغوی د حقیقت پیغام خلکو ته رسولو، هغوی د تل عمر ژوندون پیغام خلکو ته رسولو، هغوی د امن او سلامتی پیغام خلکو ته رسولو. او همداسې ننم دا دنیا امن او سلامتی نه غواړي، خو د خدای پاک کلام موږ له ډیره تسلی راکوي، او خدای پاک به موږ له دې هر څه اجر راکوي.
فیصله رو راستا سو ډیره مننه. زما ګرانو ملګرو، عیسی مسیح بیا په خپل تعلیم کې دا ویلی دی چې دا هر څه تاسو په خوشحالۍ او پرون تندی وزغمئ، ځکه چې په اسمان کې ستاسو د پاره لوی اجر دی. نو ندی مرو را، تاسو د دې اجر په حق لمونږ ته سویل غواړئ؟
ولې نه سبا ګل خورې فیصل لور، چې موږ ته د مالک عیسی مسیح د مریدانو د مرګ په حق لا چې کوم واقعیات وویل، نو دا ډېر افسوسناک وي. هم د دې وینې په وسیله په پوره دنیا کې د خدای پاک کلام خور شو. که چېرې تاسو وګورئ، نو په دې دنیا کې به تاسو ډېرې کلیسیاګانې ووینئ، او په ډېرو ځایونو کې به تاسو د عیسی مسیح نوم په اخیستو واورئ. نو موږ د خدای پاک شکر کوو چې په پوره دنیا کې خلک لګیا دي د خدای پاک عبادت او خدمت کوي. چې کله خلک په موږ ظلمونه کوي او موږ ربړی، نو دنیا ته داسې ښکاري چې موږ ته شکست ملاویږي. خو ګران اوریدونکو، په دې موږ ته شکست نه ملاویږي، بلکې موږ ته په دې اجر ملاویږي. او چې کله موږ ته اجر ملاویږي، نو بیا د شیطانانو ترمنځ ډیر خفګان کیږي، او چې شیطان خفګان کوي، نو بیا د خدای پاک کلام موږ ته وایي چې تاسو خوشحالي وکړئ. شیطان موږ نشي کتلولی، او زمونږ روح نشي ختموله، بلکې چرتم چې د یو مسیحي وینه تویږي نو هلته د ژوند یوه بله و نظر غونیږي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې په آسمان کې ستاسو د پاره ډیر لوی اجر دی، نو ګرانو دوستانو کله چې مونږ مړه شو نو مونږ به خپل خدای پاک لزو، دا هغه د تخت وړاندې به یو. نو دا تخت به څومره ښکلی وي. زه به درته د خپل ماشوموالي یوه خبره وکم، او مونږ به امتحان پاس کو او استاذ به راله په لسو کې لس نمبرې راکې، نو مونږ به څومره خوشحاله وو. که مونږ نن هم د هغه امتحان نتیجې ته وګورو نو مونږ پرې خوشحالیږو. خو چې کله مونږ ته د عیسی مسیح د خولې نه شاباش میلو شي، او کله چې هغه زمونږ په خپل سر باندې په خپلو لاسو تاج کیږدي، نو په دغه شاباشي به مونږ څومره خوشحاله یو. دغه شاباشي مونږ ته د تل دپاره دی، او د تل دپاره به زمونږ په غوږونو کې اورېدی شي. هغه اجر دومره لوی دی چې زه هغه نشم بیانولی. نو دا تکلیفونه د هغه اجر په وړاندې هیڅم نه دي. بې شکه چې دا تکلیفونه به زمونږ وجود له تکلیف راکوي، مونږ به ژاړوم، خو زمونږ زړونه به خوشحاله وي، ځکه چې دا تکلیفونه د لږ وخت دپاره دي. خلک وایي چې مسیحیانو شکست وموندو، خو زمونږ وینه چې توی شي نو دا به میوه داره شي. مسیحي کلیسیاګانې به زیاتیږي، او په آسمان کې به زمونږ دپاره خوشحالي کیږي، او عیسی مسیح د خولې نه به شاباشۍ مونږ ته میلاویږي، او د صداقت کپړې به راته چوله کیږي.
زما ملګرو، هغه دومره ښکلی ځای دی چې مونږ سوچم نشو کولی. هلته کې به د خدای پاک حضوري وي. دا کلام په پوره تور سره مونږ د هغه ښکلي ځای دپاره تیاری. که چېرې مونږ د عیسی مسیح تعلیماتو ته وګورو، او په خاص طور باندې هغه خبرې ته چېرته چې عیسی مسیح د صداقت ذکر کړی دی، چې بختور دی هغوی چې د صداقت اوږې تږې دي، نو هغه ځکه داسې وایي چې زمونږ خدای پاک صادقه دی، د تل ژوندونو مغه سره دی، او مغه د تل عمر ژوندون مونږ له راکول غواړي. زمونږ ژوند خو به څه وخت پس ختم شي، خو د هغې نه پس به چې کم ژوند وي نو هغه به نه ختمیږي. خدای پاک چې په مونږ کې کم صداقت لټی، نو کاش چې مونږ هماغه شان جوړ شو. کم خلک چې دا کلام اوري، که هغه د هر نسل او هر قوم نه وي، زما دا دوا ده چې هغوی دا واوري او ایمان پرې راوړي. زما ملګرو، تاسو دې ته مه ګورئ چې مسیحیت یو مذهب دی، بلکې دې ته وګورئ چې په مسیحیت کې خدای پاک سره تعلیم ورکوي. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې هغه ډېر رحم کوونکی خدای دی، په زرګونو زرګونو خلکو معاف کولو والا خدای دی.
بې شکه سبا ګل خورې، زه غواړم چې تاسو ته یو څو خبرې وکم. کچرې د کلام دا تعلیم زمونږ د هر یو کس په ژوند کې راشي، نو د دې دنیا نه به یو جنت جوړ شي. مونږ ګورو چې په کوم ملک کې امن او سلامتی وي، نو مونږ وایو چې دا ملک خو سم جنت دی، او کوشش کوو چې هغې ته لاړ شو. د هغه ملک خلک په اصولو عمل کوي، هغوی جنگ جګړې نه کوي، او نه د یو بل نه بدلی اخلي.
او بالکل نه دیما، دا قانون د مسیحیت ته وخت نه را روان دی. د مسیحیانو په زړونو کې رحم وي. هر هغه څوک چې د مالک عیسی مسیح په تعلیم عمل کوي، دا هغه په زړونو کې رحم وي، هغه امن او سلامتی راولي، هغه جنگ جګړې نه خوښوي. ګران اوریدونکو، که مونږ په نهم آیات کې وګورو، عیسی مسیح ویلی دی چې بختور دی هغوی چې امن راوستونکي دي. نه دلته کې عیسی مسیح زیاته زورنه په امن باندې کوي، او بیا چې کله عیسی مسیح دا ذکر کوي چې بختور دی هغوی چې څوک زما د پاره ربړولی کیږي، نو داسې کسانو د پاره یوه لویه خوشحالي په انتظار کې ده. او خدای پاک داسې خوشحالي په پوره دنیا کې لیدل غواړي، ځکه چې هغه پخپله په خپل کلام کې لیکلی دي چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکا چې هغه خپل اکی یو زوی هم ورکو، چې څوکم چې پاغ ایمان راوړي هغوی هلاک نشي، بلکې د تل عمر ژوندون بیا مومي. نو د تل عمر ژوندون صرف خدای پاک مسیحانو له ورکول نه غواړي، بلکې هر هغه کس له ورکول غواړي چې په دې دنیا کې دی. فیصله رو را ده دې په حق لستا اوس خیال دی.
تاسو ډیر خپل آیات ویلو. یقینا چې دا آیات با هر یو مسیحی ته یاد وي. هغه صرف زمنګ د پاره نه، بلکې د پوره دنیا د پاره راغلو. که مونږ غواړو چې دنیا د هلاکت نه بچ شي، سزا ورته میلاو نشي، او د خدای د عدالت نه بچ شي، نو پکار دی چې هغوی عیسی مسیح قبول کی، او چې کله هغه قبول کی نو هغوی به د مرګ نه بچ شي. او عیسی مسیح چې کله په سولی وو، نو هغه وویل چې اے پلارا، که ستا رضا وي نو دا پیاله له ما نه لرې کا. خو خدای پاک داسې نه غوښتل. هغه به خامخا مړ کېدو، ځکه که هغه نه مړ کېدو نو د ټولې دنیا خلک به مړه کېدل. د دې په باوجود هم خلک د هغه پیغام نه قبلی. ګران اوریدونکو، همدا حقیقي پیغام دی چې عیسی مسیح د ګناګارانو د پاره راغلو، هغه زمونږ د ګناهونو د معافی انتظام وکړو، نو اوس ټول خلک معافی حاصلولی شي، خو که هغه قبول کی. او چې هغه قبول کی، نو د خدای او د انسان ترمنځ چې کوم د بیلتون دیوال دی، هغه به وغورځیږي او موږ ټول به د خدای بچی وګڼلی شو، او په ټوله دنیا کې به امن او سلامتی راشي، ځکه چې د خدای پاک بچی جنگ جګړې نه کوي، بلکې امن او سلامتی خوښي.
بالکل فیصله رورا، دنیا نن سبا په خوراک، دولت او د داسې قسم سيزونو پس شوې ده، خو خدای پاک موږ ته په خپل کلام کې وایي، ځکه چې د خدای بادشاهي په خوراست کاک نه ده، بلکې په صداقت، په صلح او په هغه خوشحالۍ ده چې د روح القدس ته طرفه وي. نو په اصل کې د خلکو سوچ بل څه دی، خلک نور هر څه پسې منډې وخي، خلکو خدای پاک یو طرف ته کړی دی او خپلو کارونو پسې شوي دي، خو د خدای پاک داسې خلک نوي خوښ او هغوی تباه کوي، لکه څنګه چې د سدوم او د امورا خلکو سره شوي وو او د نوح په وخت کې خلکو سره شوي وو. زه اکثر دا سوچ کوم چې خدای پاک ته هیڅ هم ګران نه دي، هغه دا ټوله دنیا په شپږو ورځو کې جوړه کړه، او حضرت نوح علیه السلام په یوې کښتۍ جوړولو باندې یو سل او شل کلونه ولګول. نو آیا ولې خدای پاک حضرت نوح علیه السلام لا یو تیاره جوړه شوې کښتۍ نه شو ورکولی؟ سه خدا خدای پاک خلکو له یو مکور کولا، د حضرت نوح علیه السلام په وسیله بیا بیا خلکو ته د توبګارۍ پیغام ورکولو چې اوس هم وخت شته، توبه وکړئ. دغه شان خدای پاک نن هم خلکو ته انتظار کوي، خو خلک په بل طرف روان دي. خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دي، ځکه چې د خدای بادشاهي په خوراک سکاک نه ده، بلکې په صداقت، په صلح او په هغه خوشحالۍ ده چې د روح القدس د طرفه وي. د روح القدس د طرفه چې کومه خوشحالي ده، هغه صرف خدای پاک ورکولی شي، دا هغه کلام ورکولی شي، عیسی مسیح د تلومری ژوندون ورکولی شي. تاسو ته خو معلومه ده چې مالک عیسی مسیح هغه ډاکو ته په صلیب باندې سو ویل چې نن به هم تما سره په جنت کې. دلته موږ ته د عیسی مسیح پوره اختیار ښکاري. هغه دا ونه کړل چې ګینې اولی ته پوسوکو او یې دعا وکا چې دا ډاکو ما سره جنت ته لاړ شي، بلکې هغه په پوره اختیار سره خبر وکا. نو زما ګرانو دوستانو، هغه د خدای پاک د روح نه راووتو او زمونږ د پاره دې دنیا ته رالو چې موږ له ډېر په کثرت سره ژوند راکړي. نو زما ملګرو، په دې یاد کې چې د خوشحالۍ، صداقت او د صلح کم ذکر کیږي، نو ندی مرو راته د دې په حق له سوي.
زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ مخکې وې چې موږ خپل زړه او خپل روح پاک ساتل پکار دي، خو موږ په ظاهر ځان پاکو او دا کوشش کوو چې خلکو ته ښکارا شو. اکثر خلک خپل ځان ډیر دیندار ظاهري، خو خدای پاک په دې کې هیڅ دلچسپي نه لري. هغه غواړي چې زموږ زړونه دې پاک شي. په دې آیت کې چې کومې خبرې دي، دا ټولې روحاني دي. د عیسی مسیح تعلیمات روحاني دي. د دې تعلق زموږ زړونو سره دی. تر څو چې زموږ زړونه نه بي بدل شي، تر هغه وخت پورې په موږ کې هیڅ بدلون نشي راتله. چې کله زموږ زړونه بدل شي، نو موږ به خپل په ظاهرم بدل شو، او زمونږ زړونه تر هغې نشي بدلېدی تر څو پورې چې موږ په عیسی مسیح ایمان نه وي راوړی. کله چې موږ په دې ایمان راوړو چې عیسی مسیح زموږ خلاصونکی دی، او هغه ته په خپل زړه کې هرکلی ووایو، نو موږ ته به د ګناهونو نه خلاصون میلو شي، زموږ زړونه به پاک شي، او موږ به په ظاهر هم پاک شو.
بالکل ندی مرو راست، تاسو خبره بالکل صحیح ده. زما یو بل سوال دا دی، زه غواړم چې تاسو موږ ته دا لږ واضح کړئ. کلام مقدس کې لیکلي دي، تاسو بختور یې چې زما د پاره په ځان ملامتي سخت زحمت تیروي، او د خلکو قسم قسم دروغجنې بد خبرې زغمای. نو دا خو سیدا چې داسې خلک بختور دي، خو اکثر داسې خلک وي خو پاغوي د خپل جرم یا د خپل ګناه په وجا سخت تیریږي. نو هغه هم ځان ته بختور وای، خو موږ په کلام مقدس کې لولو، ځکه چې کتا سو په ګناه کولو سکون او خړل او صبر مکو، نو فخر د څه خبرې که په نیکۍ کولو مصیبت زغمی، نو د خدای په نزد غوره ده. نو زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو موږ ته دا خبرې لږې واضحه کړئ چې دې آیات نه مطلب څه دی کوم چې ما تاسو ته ولوستلو.
سباګل خورې، که ستاسو خوښوي نو تاسو ته په دې آیات باندې زه لږې ډېرې خبرې وکم. زما ملګرو، خدای پاک انسان له عقل او پوهه ورکړې ده. که موږ د خپل بیوقوفتوب په وجه یا د خپل څه غلط کار په وجه جیل ته لاړ شو، نو بیا مونږ ته خدای پاک بختور نه وای، ځکه چې مونږ خو د خپلې ګناه په وجه جیل ته تللی یو. زما ملګرو، دا آیات د داسې کسانو د پاره نه دی خو څوک چې د صداقت په وجه د عیسی مسیح د زیری د خورولو په وجه وربړولی شي، نو خدای پاک داسې خلکو ته بختور وایي. او که څوک د غلط کار په وجه ربړولی کیږي، نو دا خو د هغوی سزا ده. زما ملګرو، که څوک روټۍ ته ناست وي او هغوی دعا کوي او مصیبت ورته جوړ شي، نو هیڅ خبره نه ده، ځکه چې خدای پاک به ورله د هغې اجر ورکي. او داسې خلک بختور دي. او عیسی مسیح وایي، تاسو خوشحالي وکئ، او که چېرې زه غلط کارونه کوم، شراب څکم او په لارو کې ګرځم، نو ماته خو به هیڅ ښه اجر میلاو نه شي، بلکې په صداقت به مونږ ته اجر میلاویږي.
بالکل فیصله رو رات او صحیح خبرو کا. او نن چې مونږ په کومو تعلیماتو باندې خبرې اترې وکي، نو زما په نظر کې خدایو واحد تعلیم دی چې مونږ د تل عمر ژوندون ته بوتلی شي. او د تل عمر ژوند ته د تلو د پاره لومړی شرط دا دی چې مونږ په مالک عیسی مسیح ایمان راوړو او د هغه خوبۍ زمونږ په ژوند کې ښکاره شي، نو یقینا چې بیا به مونږ د تل عمر ژوندون کې داخل شو. زما ملګرو، زمونږ دا پروګرامونه هم د دې د پاره دي چې مونږ هغه منزل ته ورسو چرته چې زموږ خدای پاک مونږ لیدل غواړي. زه همیشه دا خبره کوم چې زموږ سناسه منزل خو ضرور وي. که منزل نه وي، نو مونږ به یو خوا بل خوا ګرځو. ډیر مذهبونه دي په هغې کې خلکو ته سکون نشته او خپل تعلیم هم ورته غلط ښکاري، خو هغوی د خپل خاندان په وجه یا د نورو مسلو په وجه هم په هغه مذهب کې پاتې شي او په هغه مذهب کې هغوی د دې دنیا نه لاړ شي. مونږ له پکار دي چې مونږ خپل ژوند د خدای پاک د کلام په مطابق تیر کړو، لکه څنګه چې فیصل رورا تاسو د خپل ملګري په حق لبانې ذکر کړو چې هغه ته مصیبت پیښ شو، خو هغه وخت هغه سره دا موقع وه چې هغه د دې مصیبتونو نه وتښتي. او فیصل رورا، ستاسو د ملګري په حق لبانې مونږ هم اوریدلي وو چې هغې جیل ته اچولی وو او حاکمانو لی بوتلی وو، خو زما ملګرو د هغوی دپاره هغه وخت ډیر سخت وي.
بلکل سبا ګل خورې، ستاسو خبره ټیک ده. زما ملګری ما ته ویل چې په هغه وخت کې خلکو مالا د پیسو را کولو ډیر کوشش وکړو. خدای راته ویل چې دا ډیرې پیسې واره چې څومره ته غواړي، خو هغه وی چې ما د هغه پیسو نه انکار وکړلو. ما د هغوی نه هغه پیسې وانغستلې، خو د پیسو په ځای ما د تل عمر ژوندون خوښ کو. او ما دا نه غوښتل چې د خدای د حضورۍ نه زه وزم. پیسې خو لاس ته زی راځي، او دا د دې دنیا سیزونه دي، دا به هم په دې دنیا کې پاتې شي، خو اصل سیز زمونږ ایمان دی، کم به چې مونږ سره تل تر تله وي.
بالکل فیصله رو راست، تاسو خبره صحیح ده، خو زه تاسو ته یو خبره کول غواړم چې زما سره ملګری وو چې هغوی د کریسمس یعنی د مسیحي اختر په ورځو کې هغوی یو پروګرام جوړ کو، او دا پروګرام هغوی د مسیحانو د پاره جوړ کړو، او مال یې دا وترا کو چې راشه او څه پیغام پکې ووروا. نو هلته کې ما دا خبره کړې وه چې د ټولو نه لوی پل عیسی مسیح جوړ کړی دی د خدای او د انسانانو ترمنځ. زما خوږو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت ختمېدو والی دی، خو زه غواړم چې زما دا رڼا نور تاسو ته سووي.
زه به درته دا ووایم، که مونږ د عیسی مسیح په تعلیم غور وکړو، نو د هغه تعلیم د ټولو نه بدل دی. د ټولو نه لومړۍ خبره خو دا ده چې هغه د ګناهګارانو د پاره رالو. ګرانو اورېدونکو، که تاسو کې لا تر اوسه پورې چا د عیسی مسیح په وینه باندې ایمان نه وي راوړی، نو زه به تاسو ته هم دا ووایم چې د هغه په وینه ایمان راوړی او د هغه په وینه پاک شي او دا ایمان وساتئ چې هم د عیسی مسیح په وسیله به تاسو بچ شئ، د خپلو ګناهونو نه توبهګار شئ او د هغه تعلیم په خپل ژوند کې راولئ، نو په دې دنیا کې به هم ستاسو په وجه امن راشي.
زما رونو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوئ. او ګران اوریدونکو، تاسو د ښکلې خبرې د کلام مقدس نه واورېدې. د عیسی مسیح هغه تعلیمات تاسو واورېدل کوم ته چې د غره تعلیمات یا وغز ویلې کیږي. زما ملګرو، یقینا چې تاسو به د تل عمر ژوندون غواړئ، او که تاسو غواړئ نو دې کلام تعلیم حاصل کړئ، او دا کلام به تاسو حقیقت ته بوزي. او کلام وایي چې تاسو حقیقت پیژنئ، نو حقیقت به تاسو آزاد کړي. خدای پاک غواړي چې هغه تاسو د تل عمر ژوندون ته بوزي. هغه خپل زوی دې دنیا ته د دې دپاره راولېږلو چې تاسو د تل عمر ژوندون ومومئ او ډېرې ومومئ. نو زما ملګرو، آیا تاسو د تل عمر ژوندون ته د تلو دپاره تیار یئ؟ یقینا چې دې ته د راتلو دپاره به تاسو لږ مصیبتونه هم زغمئ. کېدای شي چې تاسو ډېر سیزونه رسته پرېږدئ، خو یقین وکئ چې تاسو به د تل عمر ژوندون کې داخل شئ او خدای پاک به تاسو له اجر درکړي. خدای پاک دې تاسو سره وي او تاسو له ډېر برکت درکړي. نو ګرانو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت سر تر رسیدو زموږ په تزان سره لیکي او موږ سره خامخا رابطه وکي. یاد ساتئ، تاسو صرف موږ له مسکال راکئ، نو بیا موږ په خپل تاسو ته ټلیفون وکړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001450 یعنی 00145025410545. او زموږ د ای میل پته ده info@pashtoradio.org. او که تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ یا نور روحانی خبرې او روحانی سندرې اوریدل غواړئ، نو زموږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او زموږ د بل ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. او زما خوږو اوریدونکو، که چېرې تاسو په پښتو کې مختلفې ډرامې، فلمونه او نور روحانی ویډیوګانې کتل غواړئ، نو زموږ دې ویب پاڼې ته لاړ شئ www.pashtotv.org. نو زما خوږو اوریدونکو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. نو زما خوږو ملګرو، تاسو اوس موږ له اجازه راکئ. نو اوس مال اجازه راکئ. د خدای په امان.